السلام علیکم په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې د دوشنبه ورځ ده د غوی ثور ولسمه د میمیاشتې شپږمه په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت په یو راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړې استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نه سي. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو یو مخالف ډلې ادعا کړې چې یکشنبه ماښام یې په کابل کې پر طالبانو دوه ځایه بریدونه کړي او وو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملي مقاومت جبهې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې لومړی برید یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دروازې سره څیرمه د تلاشۍ پر یوه پوسته کړی. په دې برید کې د دې جبهې د ادعا پر اساس دوه طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. دې جبهې همداراز ادعا کړې چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په دروازه کې هم پر طالبانو برید کړی. د جبهې په خبره چې په دې برید کې هم دوه طالبان وژلي او یو تن ټپي کړی. د طالبانو امنیتي چارواکو له د مقاومت جبهې د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نسي کولی. د افغانستان داخلي رسنیو د پنشیر ولایت په یوه کان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله د څلورو کارګرو د چپی کېدو خبر ورکړی دی. د پنشیر لپاره د طالبانو امنیه قمندانۍ پرون ویلي چې دغه پیښه پرون د حصای اول ولسوالۍ په سفید چهر ساحه کې سوې ده. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او په غیر معیاري ډول د کانونو کیندل د دغسې پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. طالبان وی د روغتیا نړیوال سازمان یوې مسؤول ویلي چې بل ګیټس بنسټ د افغانستان د بنسټیزو روغتیایي چارو لپاره 15 میلیون ډالره مرسته ځانګړې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې سیمې مشر ډاکټر هنان حسن بلخی پرون د طالبانو له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دغو مرستو یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باب څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بل ګیټس بنسټ افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر له منځه وړلو لپاره 500 میلیون ډالر اختصاص کړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې ګذر پکې لا هم ختم سوی نه دی. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان 1,800,000 خلطه سیروم عراق ته صادر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی چې دغه سیروم د شفا په نوم د درمل جوړولو ملي فابریکې تولید کړی و. باختر اژانس زیاتوي چې شفا فابریکه د کال څه باندې 43 میلیون خلطه سیروم او 1 میلیون سرنج یا پیچکاریو د تولید وړتیا لري. د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس پوځي څانګې پرون د کرم شالون پر دروازې د حملې مسؤلیت ومانه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل وایي په دې حمله کې درې سرتیري وژل سوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا لس توغندي د غزې په جنوب کې له رفحه د دې سرحدي دروازې پر لوري توغول سوي. د اسرائیل په وینا دغه سرحدي دروازه د مرستو د هغو لاریو پر مخ چې کله بندې سوي غزې ته روانې وي وتړل سوه. نور سرحدي دروازې لا خلاصې دي. د حماس ډلې پوځي څانګه وایي سرحدي دروازې ته څیرمه یې د اسرائیل د پوځ پر یوه پوځي اډه توغندي ویشتلي. خدای نه دی ویلي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول سوي دي. هغو رسنیو چې حماس سره نږدې اړیکې لري د یوې سرچینې په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هدف دغه تجارتي دروازه نه وه. خبری آژانسونو د بیت المقدس په ختیځ کې د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر د اسرائیلي ځواکونو د چاپی اچولو خبر ورکړی. څو خبری آژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو تیر ماښام د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر یرغل وروړ او تجهیزات یې ضبط کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون اعلان وکړ چې د هغه هیواد د کابینې د پریکړې پر اساس په ټول اسرائیل کې د الجزیرې ټلویزیونی چینل خپرونې بندې سوي دي. اسرائیل د الجزیرې ټلویزیون چې مرکز یې د قطر پلازمینه دوحه کې دی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګرې ګڼل سوې ډلې حماس په ګټه د یو اړخیزو پروګرامونو په خپرولو تورن کړی. خو الجزیرې د اسرائیل دغه عمل غندلی او د دغه هیواد له لورې لګیدلي تورونه یې رد کړي دي. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال د دریم فصل سیالیو په لړ کې نن ماپښین جوانان واحدی او اټک انرژي د غرس خدیم اف سی او اینو مینا په خپلو کې مسابقه لري. په پرونیو مسابقو کې د عدالت ټیم 3-0 په وړاندې د موج ساحل ټیم ته ماتې ورکړه او ابو مسلم 9-1 په وړاندې د میوان ټیم په وړاندې بریا خپل کړه. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال مسابقو دریم فصل چې 12 ټیمونه پکې برخه لري د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټیډیوم کې په سور میاشت کې پیل شو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نسی. خلیلزاد په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته نه سره ورسېدل. د بشری حقونو فعال هوری مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه تو پوښتنې کړي وایي چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سقوط لامل سوې. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یوه ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړې. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار را که آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر 10,000 ډیر طالبان خوشی کړي. هغه کسان چې اکثر د تروریستي بریدونو په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
شوی
وو متهم بودند اینا را رها کردند. هوریا مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش لپازمین ویانا څخه د لندن هوایی ډګر ته ورسیده له زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 19 د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسېدو یا نه رسېدو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی وو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې 2 کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له 2 لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
السلام علیکم. عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاس کار کوم کوم کو سلام وایم. بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه وایي دا باندې کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځله سر وتلې دي دا ټول د تو بو سلا بو د غشار یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدامي وزارت څخه دفاع وزارت څخه دا هله چې دا ته ورغې دی جوړې کی او بل دلته دې من دکا چې ډیره سخت زمي او بارانونو سي دي د من دکا خلک ډیر متجرر سي دي دا موږ دې خواهش ده له بهرنی مشفاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه و احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي، او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوو هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي، او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلې دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کاله کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شوی او ښځو ته کارونه بند شوی دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي، او کوم جنې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوی دي هغه ټول په رواني ناروغۍ باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنې څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي، او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو اخر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر منونکو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه وروسته لزده کړو او کاره منه شوې دي، وایي په کور داستی رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، له هغه لومړی څخه شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منه کړې. د کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي، او کوم نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي هغه ټول په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغه ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته وه چې مغه لور باندې زده کړې وکړي، او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي، خصوصا نجونې. د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدوار اوسو هغه امیدم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې. هغه بیچارهګان روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبورې دي. هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کچې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي، درس ووایي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکړه وکولی شي چې خپل خواند سم همغار